واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دا زه مجاهد جوادم سر که پام وکړی د دې ساته مهمو خبرونو لنډیسته د طالبان حکومت وای په افغانستان کې په زلزله کې د وژل شویو شمیر تر زرو لوړ شوی دی او سلګونه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي د ملي امنیت په اړه د ملکي او پوځي مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې له ټي ټي پي سره به خبرې یوازې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. او د برتانیې د دفاع وزارت د شروع چهارشنبې په ورځ وویل چې روسانو د سویرو دونیست نیولو لپاره خپلو راکټي بریدونو ته دوام ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې په زلزله کې د وژل شویو شمیر تر زرو لوړ شوی دی او سلګونه ژوبل شوي دي. د طالبانو د حکومت اړوند د باختر خبری اژانس د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې زلزلې یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې تر زرو زیات کسان وژلي او شاوخوا 1500 ژوبل کړي دي. اژانس زیاتوي چې د هغه ولایت په زیړو کونیکي ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان وختي خو کره شمیر نه دی معلوم. په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست مشر وای په زلزله کې د ولایت درې دیرش کلی په بشپړ ډول لمنځه تللي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د هغوی ادارې د زلزلې د زیانونو په جاج اخیستلو او د فوري مرستو په لیږلو بوخت دي. ګاونډیو ملکونو پاکستان او ایران هم د مرستو لپاره تیاری ښودلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله د شروع چهارشنبې په ورځ وویل د ملي امنیت په اړه د ملکي او پوځي مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې له کل عدم تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره به خبرې یوازې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي دا څرګندونه په اسلام آباد کې د ملي امنیت یا قومي سلامتي له غونډې وروسته په یو خبرې غونډه کې وکړې. رانا ثناء الله زیاته کړه دا پریکړه هم شوې چې په دې اړه به د بندو دروازو تر شا احوال تیرول کیږي او وروسته به وزیر اعظم پارلمان ته احوال ورکوي. څېړونکي په پارلمان کې په دې خبرې کول ډېر خګام بولي خو ورسره دا هم وایي چې دوی ته نه ښکاري چې طالبان به د دې هر څه حل د اساسي قانون یا آئین لاندې وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په کابینه کې پر دوو اعلی چارواکو د ملګرو ملتونو لخوا سفری بندیزونه د دوی په وړاندې لګول شوی دي. طالبانو هم د دوی د تعلیم پر وزیر او مرستیال بندیزونه له انصاف لرې بللي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس د نهیه سیشنبې پورس په خبري غونډه کې وویل امریکای وړاندیز کړی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا ګام واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اپریکر له انصاف لرې او د دوی پر حکومت بیګټی فشار برلای. د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخه علي وزیر چې د کراچۍ په جنا روغتون کې د وارد نه بهر راوتلی وو او احتجاج یې پیل کړی وو. د پی ټی ایم یو زموار محمد شیر مسید وایي د پولیس چارواکو سره د خبرو وروسته علي وزیر بیرته وارد ته لاړ. مسید وویل پولیسو علي وزیر ته باور ورکړ چې سبا د زیارت په ورځ به یې بیرته جیل ته بوزي او یا به یې د قومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولیږي. علي وزیر د ګول او نهي په منځنۍ شپه کې جنا روغتون ته د علاج لپاره بوتل شوی وو او نن ماسوتن پر ټولنیزو رسنیو د علي وزیر د جنا روغتون څخه ویډیو خپره شوې چې په کې نوموړي داوا کړې چې په هغه په روغتون کې دوه ساله بریډ شوی خطر ده ورته هغه یا جیل او یا د قومي اسمبلی د سپیکر په پروډکشن آرډر اسلام آباد ته د قومي اسمبلی غونډې ته د ګډون لپاره بوزي. د پیښور های کورټ نه غوښتنه شوې ده چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو په ځنګلونو د اور لګیدو په اړه د جوډیشل انکوایری عدالتي پلټنې وکړي. په دې حق له عدالت ته د ورکړ شوې خواست اوریدنې په مهال عدالت د صوبایي حکومت نه ځواب غوښتي. د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو محکمې ویاند وایس اف امریکا ډیبی ته ویلي چې په ځنګلونو کې د اور لګیدو د پیښو د علتونو په اړه صوبایي حکومت یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی چې عدالت ته وړاندې شي. او د برتانی د دفاع وزارت د شوروي چشمبي پوره زوبیل چې روسانو د سویرو دونیست نیولو لپاره خپل راکټي بریدون ته دوام ورکړي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا شخکاري روس په دونیست کې د نورو سرتیرو د ګمارلو لپاره تیاری نیسي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په یو ویډیو وینا کې ویلي په ختیځ سیمه لوهانسکي پوځي حالات ډیر سخت دي او يرغلګرو د دونیست لوري ته سخت فشار زیات کړي. هغه وړاندې وویل چې روسانو له مهمو سیمو څخه د اوکراني ځواکونو د بستلو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د اوکراین د لوهانسک سیمی والی اسوسییټډ پریس ته ویلي دلته دوزخت هر څه اور اخیسته توغندي حتی یو ساعت هم نه دریږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د افغانستان په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تیر شپې زلزلې له کبله د خلکو د مړینې شمیر لږ تر لږه 0 کسانو ته رسیدلی. په پکتیکا ولایت کې په سوالو کورونه تباه شوي او خلک د ملبې لاندې ګیر پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د هغوی ادارې د زلزلې د زیانونو په جایزه اخیستلو او د فوري مرستو په لیږلو بوخت دي. ګاونډي او ملکونو پاکستان او ایران هم د مرستو لپاره تیاری ښودلی. نور تفصیل د منزه شهید پر راپور کې اوري.
د افغانستان په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تیر شپې زلزلې له کبله د خلکو د مړینې شمیر لږ تر لږه 0 کسانو ته رسیدلی.
ون درو مالت کې شور شو چې ماشومان د خلکو جړل د کوټی راولي دي چې ماشومان مړ شو، څوک خزي مړ شو للی. زمونږ په کور کې ډیر دغه شو کوټی مراولي د لخنور دغه ته الله تعالی خیر.
طالب چارواکو ویلی چې دا لومړنی شمیري دی او مرجوب لا لدی هم زیاتېدای شي. په خبره اوس هم سیمه کې له نړیدلو ودانیو څخه د خلکو د رایستلو عملیات دوام لري.
کا برمل او زوروکی ولسوالۍ کې د خوست او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د ننګرهار په چن ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې عمله نسو شل تنه هیوادوال شهیدان سوي دي او شپږ سوه لستنه ټپیان دي.
طالب چارواکو د قربانیانو او ځپل شوو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی
چې کوم فیصله وسوله چې هر شهید کورنیو ته د فعلاً لپاره د عاجل کومک یو لک افغانۍ د شهید کورنیو ته او ټپی ته 5000 افغانۍ نقد کومک هم ور پلاس ورکول شو.
په پکتیکا ولایت کې په سلګونو کورونه تباه شوي او خلک د ملبی لاندې ګیر پاتې دي. ځایي خلک وایي دوی هم د نورو قربانیانو سره په مرستو بوخت دي.
او خدای شته ډیر زیات کورونه کې نه ولیدي، حتی دا چې زما په خپل لاس باندې ډیر مړی او زخمیان هم راځي کړی دي او تر روغتونه پورې خو نو امکانات او د سیو مزدم به پیدا کړل ورته او هلته مو ولېګل روغتون ته خو لا ډیر بد حال دي. تر اوسه پورې لا مړی د کوټو لاندې دي، تر اوسه پورې لا خاور لاندې دي، تر اوسه پورې لا معلومات نشته لري چې څه بکیږي. روسته بل د مړو حالات معلوم شي لا تر اوسه پورې ډیر زخمیان او مړی شته.
په افغانستان کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د سیمې او نړۍ یو شمیر چارواکو د افغانستان د خلکو سره خواخوږي خودلې او ځینو ملکونو د سمدستي مرستو لپاره آمادګي هم خولې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د هوایي ادارې د زلزلې د زیانونو په جاج اخیستو او په بیړني مرستو لیږلو بوخت دي. ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران هم د مرستو لپاره تیاری خودلې ده. په افغانستان کې مرګونی زلزله د ازل په داسې وخت کې پیښ شوې ده چې واک اختیار هلته د طالبانو په لاس کې دی. هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې ډیر شمیر سفارتونه تړلي او هغه د پخوا په شان بهرنۍ مرستندویه ادارې هم اوس افغانستان کې فعالیتونه نه لري. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د شروع چهارشنبه په ورځ وویل د ملي امنیت په اړه د ملکی او پوځي مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې له کله ادم تحریک طالبان پاکستان کې پی پی سره به خبرې یوازې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي د څرګندونې په اسلام آباد کې د ملي امنیت یا اقامي سلامتي له غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې وکړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ټی وی د خبريال الیاس خان پر راپور کې اوري.
د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا د چهارشنبه په ورځ اویل د ملي امنیت پاړه د سیول او پوزي مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې لکلدم تاریخي طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره به خبرې یوازې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نو موري دا سرګندونه په اسلام آباد کې د قومي سلامتیه کمیټي لغونډه رستو په یو خبري غونډه کې وکړي او وی ویل دا پریکړه هم شوه چې په دې اړه به د بندو دروازو شاته حال تیرول شي او رستو به وزیر اعظم پارلیمان ته حال تیر سناولا زیاته کړه د ټي ټي پی سره خبرې به د پارلیمان تر لارښودنې لاندې پر مخ وړل کېږي. له قانونا ګرځول شوی ټي ټي پی د جون په دویمه په کابل کې د پاکستان استازو او د پخوانی قبایلي سیمو د مشرانو یو جرګې سره د خبرو تر وروستو د نامعلومه وخت لپاره اوربند اعلان کړی. قومی سلامتیه کمیټه په غونډه کې دا پریکړه په داسې مهال شوې چې حکومتي اتحاد کې شامل پیپلز ګوند، پښتون ملت پال سیاست مداران، د واکمن مسلم لیگ نون ګوند او امی نیشنل ګوند هم د قانونا ټي ټي پی سره د خبرو تر په سر اندېښنې سرګندې کړې دي او غوښتنې کړې چې په دې هر څه د پارلیمان په باور کې واخیستې شي. سیړونکي په پارلیمان کې په دې هر څه بحث کول یو ښه خبره بولي، خو ورسره یره سرګندوي چې دوی نه ویني چې طالبان به دا هر څه د پاکستان د آئند لاندې حل کول غواړي، ولی چې هغوی خو د دې نظام پر ضد جنګیږي او غواړي چې پخوانی قبایلي سیمې د یو قسم د پاکستان نه جدا کړی شي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد پروفیسر خورشید خان وویل
دا یو ډېره چاته خبره ده کدا راشي پارلیمان کې باندې بحث وکړي شي، دا به یو آئینی یو جمهوري انداز واخلي. حکومت نه ښکاري طالبان دغه سیسنه د پاکستان آئین لاندې حل کول غواړي او ټوپک شوت کړي د پاکستان د نظام خلاف جنګیږي. نو خامخا په دغه ځای کې بیا د ادارو د پاکستان د حکومت ټول راځي او دغه جګړه به بیا جاري. خو زما خیال دغه خبره ده که تاسې یو آواز راشي او ټول یو سټانس یو پارلیمنټ کې خبره ډسکس شي، دا به واقعي چې په طالبانو باندې او د هغوی کم په شا خلک ولاړ نه هغوی به یوازې کړی شي او ډېر غټ فشار به راوړي په هغوی باندې او هغوی به بیا خامخا په خپلو رویو کې چې دېنه نرمي راولي.
بعضې څېړونکي نظر لري چې ټي ټي پی یو ترهګر ډله ده او دوی سره مذاکرات د حکومت لوی تیروتنه ده او وایي د طالبانو سره د خبرو پر ځای د پاکستان ریاست ته د دې ډلې پر ضد عملیات پکار دي. د پاکستان حکومت د ټي ټي پی سره مذاکرات په داسې وخت کوي چې تیر کال افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راتلو وروسته دغلته شتون ټي ټي پی پاکستان مخالفه کاروایو کې زیاتوالی راغلی دی او سږ کال لومړۍ درې میاشتو کې د ټي ټي پی په بریدونو کې سل پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. هم سږ کال د اپریل په میاشت کې د پاکستان پوځ د فضايي بریدونو د لارې د افغانستان کونړ، خوست او جلال آباد کې د لا قانونا ټي ټي پی پټ ځایونه پنه کړی وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
سم ترانه والو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل د ام پی ار رادیو یو تفصیلي راپور راخسته چې په افغانستان کې د کوکنارو او پینو پر کار کلی او ستونزو باندې لیکل شوی.
افغانستان په دنیا کې د ټولو ملکونو نه زیات اپیم یا کوکنار پیدا کونکي ملک دی. د کم نه چډیر ضرری او زهرجن نشئی مواد هیروین تیاریږي، خو افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس ګرد افغانستان کې د اپیمو د پیداوار د ختمولو لپاره د ډوډۍ په کاروندا بندیزونه لګولې دي. په دې موضوع د امریکای د قومي سرکاري ریډیو ان پی آر په ویب پاڼه د ایسوسییټډ پریس یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. دا رپورت د افغانستان د هلمند ولایت واشیر اولسوالی کی د ایسوسییټډ پریس خبریال عبدالخالق تیار کړی دی. اسوسییټډ پریس د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې طالبانو خو افغانستان کې د ډوډۍ د ولاړو فصلونو د تباکولو مهم شروع کړی دی، خو زمیدارو سره ویره ده چې د دوی د رزق ګټلو دا واحده ذریعہ یعنی د ډوډۍ د دوی فصلونو په داسې وخت کې تباکول کیږي هر کله چې هر طرف ته نیستي او غریبي خوره ده او د ګټې وټې نورې ذریعہ نشته. افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلونه پس په اپریل کې د جاري کړی خپل یو فرمان تر مخې په ټول هیواد کې د ډوډۍ په کاروانده بندیز لګولې ده. د شی موادو د نوغي وستو په بابل د طالبانو د داخله چارو نائب وزیر مولا عبدالحق اخون د هلمند په سر خار لشکرګا کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د ډوډۍ په کاروانده د لګیدري بندیز په خلاف ورزای کولو به د شریعت لاندې صدا ورکول کیږي. ریپورت لیکي چې افغانستان په دنیا کې د کوکنارو د ټولو نه زیات پیداواری ملک دی او دا کوکنار ایشیا او یورپ ته د هیروینو رسول لویا ذریعہ ده. د ان پی آر په وپانه خورشیو ریپورت کې لیکلی شوی دی چې د ډوډۍ په کاروانده په بندیز لګولو به په لکونو نیسمن افغان زمیدار لوی ډز خوري. افغان طالبانو د ډوډۍ په کاروانده دا بندیز په داسې وخت کې لګولې دی هر کله چې افغان معیشت ړنګ شوی دی او د طالبانو د اقتدار له وجې په افغانستان ټول بین الاقوامي مالی امداد بند دی. ریپورت زیاتی چې د ډوډو په پټو کې کارکونکي دیاړي مار مزدوران د میاشتې $300 پیدا کوي. د واشیر ولسوالۍ خلک د ډوډۍ د خپلو فصلونو په سر د وړاندې نه خلکو نه قرضونه اخلي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د ملک د نورو ټولو سیمو نه زیاته ډوډه کرلې کیږي، خو په هلمند کې د ډوډۍ موجوده ولاړ فصلونه د ډوډۍ په کاروانده د افغان طالبانو د بندیز د اعلان نه وړاندې کرلې شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکي چې د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان عبدالنفی ټکور ویلي دي چې په ټول ملک کې د ډوډۍ فصلونه تواکول شي او د دې به مکمل نوغې وستې شي. ریپورت زیاتی چې دا نه ده معلومه چې سخ کار څومره ډوډه کرلې شوې ده، څومره سنبال کړې شوې ده او طالبانو تر اوسه پورې د ډوډۍ څومره فصل زیان کړی دی. خو دا معلومه خبره ده چې افغانستان کې د کوکنارو پیداوار هر کال زیاتیږي. د نشه یي موادو او د جرایمو د مخنیوي په باب له ملګرو ملتونو دفتر خپل یو بیان کې تخمینه لګولې ده چې په کال 2021 کې په 1,400,000 اکړه یعنی په 8,600,000 جیره وزمکا د ډوډۍ فصل کرلې شوی او د کم نه چې 2,500 ټنه کوکنار ترلاسه کړې شوی دي. د ان پی آر په وپانه خورشیوي ریپورت کې د متحده قانونو په حواله لیکلې شوی دي چې افغان طالبانو په کال 1990 کې خپل لومړي دورې حکومت کې ټول افغانستان کې د ډوډۍ په کاروانده سخت بندیزونه لګولي وو او په او کالو کې د ډوډۍ د کاروندي تقریبا نوغې وسته او خود امریکای په مشرۍ کې په کال 2001 کې د نیټو په افغانستان د حملې نه پس د افغان طالبانو حکومت نسکور کړی شو او د سر ډیرو زمیدارو واپس د ډوډۍ کاروندا شروع کا. امریکای په 13 کالو کې د ډوډۍ د کاروندي په بندولو $18 خرج کړی دي، خو اپوټا د هر څه د ډوډۍ کاروندا زیاته شوې ده. په کال 2002 کې په 15,000 هکټره رقبه ډوډۍ کرلې شوې و او 3,400 ټنه کوکنار ترلاسه کړی شوی وو. تیر کال دا پیداوار یو په دوو. د ان پی آر په وپانه د اسوسییټډ پریس د ریپورت په اخر کې لیکلی شوی دی چې طالبانو به د امریکې او د اتحادیانو خلاف د جنگ په ټوله موده کې د ډوډۍ زمیدارو او د کوکنارو باپاریانو نه په لکونو ډالر محصول اخیستو. وایي چې د امریکې په مرسته د قائم افغان حکومت سترو چارواکو هم خپل دور کې د کوکنارو په کاروبار کې په لکونو ډالر پیداګیر کړی دی. نن ورځ افغانستان کې د کوکنارو پیداوار د دنیا د ټولو ملکونو نه زیات دی. د کوکنارو نه تیار کړی شوی 80% هیروین د وست ایشیا او د پاکستان په لارو یورپ ته رسول کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي مرکزی حکومت د قبایلی زلو لپاره بجټ کم کړی دی چې لامل یې دوی ونه شکړای چې د قبایلی زلو حکومتي مامورینو ته تنخواه ورکړي. بلخوا په وفاقي حکومت کې د اتحادي ګوندونو غړي وایي د خیبر پختونخوا حکومت په ان اف سی کې د قبایلی سیمو لپاره والی برخه نه ده غوښتلې کله چې د دوی ګوند په مرکز کې حکومت کاوه. په دې اړه نور حال د ارشد مومن پر راپور کې اوري.
تیر ورځ د خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه میډیا سره خبرو کې ویلي وفاقي حکومت د مالی کال 2023 او درشتم د پاره د قبایلی ضلعو طریقتي بجټ د 50 ارب روپو ته رقم کړی دی. دغه سي د جاري بجټ د کوم نه چې تنخواګانې ورکړل کیږي هغه یې د 20 ارب روپو نه 60 ارب روپو ته رقم کړی. نوموړي ویل روان کال د قبایلی ضلعو د تنخواګانو خرچه 60 ارب روپو نه سیوا وه او راتلونکي کال کې به دا 80 ارب روپو ته رسیږي ځکه چې دوی قبایلی ضلعو کې حکومتي ډانچه جوړوي. نوموړي ویل که د قبایلی ضلعو پوره بجټ ورنکړل شو نو بیا به دوی عدالت ته ځي یا به دغه خلک احتجاجي مظاهرې کوي.
پدې چې د مفاکم پی سی 1 د 2024 پورې که 25 پورې هغه کې د قبایلی اضلاع پیسې مختص شوی دي نو تاسو دا پیسې څه لا بچ کوئ چې پنجاب کې په سړکونو باندې ولګوئ.
نوموړي ویل دوی د وړاندې نه په خساره کې دي نو څنګه دوی د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام صوبې په خرچ وچلی. د تیمور سلیم جګړه په وینا مرکزی حکومت په پی سی 1 کې د قبایلی ضلعو صحت کارت پروګرام پیسې ایښي دي نو بیا ولې دوی ته نه ورکړل کیږي؟ د خبر پختونخوا اسمبلی کې د ګل پورز د بجټ اجلاس په دوران د جنوبي وزیرستان نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبې اسمبلی غړي نصیر الله وزیر ویلیو دوی خبر شوی چې د قبایلی ضلعو خلک د صحت کارت پروګرام نه وستل شوی دي او دوی د وفاقي حکومت نه ګیله څنګه وکړي. په کوم وخت چې د وفاق نه خط لیکل شوی چې قبایلی ضلعو صحت کارت پروګرام دی صوبې حکومت ته وسپارل شي په هغه وخت کې په وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و. او چې کله د خبر پختونخوا حکومت ته اوس ویل شو چې د صحت کارت پروګرام د خپل بجټ کې واچي نو صوبې حکومت دوی ته ویل چې وفاقي حکومت تاسو د دې پروګرام نه وستل. د قبایلی ضلعو د مخالفه او د واکمن غوند د اسمبلی غړو د اجلاس نه بایکاټ هم کړی و خو بیا د نهه پورز نه وخته نصیر الله وزیر دی وته ویل د دوی د وزیر اعلی محمود خان سره ملاقات شوه د دوی ګیلې ختمی کړي او د پندونو نه تر لاسه کېدو ذمہوار وفاقي حکومت دی. خو په مرکزی حکومت کې د ائتلافي ګوند د جمعیت علما اسلام د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد جمال الدین دی وته ویل کو صوبایي حکومت اوس دغه تورونه لګي نو کله چې د دوی په مرکز کې حکومت وو نو ولې د قبایلی ضلعو په نیپسي واټ کې د برخه اخیستو د پاره غږ نه پورته کاوه. په وروستیو کې د خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د صوبې د بجټ وړاندې کولو په محل تور لګولې و چې مرکز د قبایلی ضلعو د پاره بجټ د 170 ارب روپو نه 110 ارب روپو ته رقم کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اورېدل شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
خبر پختونخوا د بیلا بیلو سیمو په ځنګلونو کې د اور لګي دنو د پیښو پاړه د پیښور های کورټ نه د جوډیشل انکوایری کولو غوښتنه شوې ده. عدالت په دې حق لا جمع کړل شوې خواست باندې د اوریدنې پر مهال د صوبایي حکومت نه د جواب غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال د ډی وی خبريال عبدالرزاق راکوي.
د پیښور های کورټ چیف جسټیس قیصر رشید خان او جسټیس شکیل احمد باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د خیبر پختونخوا په ځنګلونو کې د اور لګیدو د پیښې په اړه د خواست اوریدنه کړي. عدالت د پیښو د پلټنو لپاره د جوډیشل انکوایری کولو د غوښتنې په اساس حکومت نه ځواب طلب کړی دی. په دغه کیس کې پیشي کوونکی د پیښور های کورټ وکیل ملک اجمل خان وایس اف امریکا ډی ونی واستوای
مین ریټ مخکنه پندنګ دی هغه د مرسیس کټینګ اف ټریز او سیوینګ اف فارست او پای کې دا سی ایم ما کړو چې د جوډیشل انکوایری دی آرډر کې ولې چې په ټول پاکستان کې ان جنرال او خاص کر په کی پی کې ان پارټیکولر دا 100 ورځو کې ډیر واقعیات شو د اور لګولو د ونو سوزولو نو زمما کورټ دا خاصو چیرې دادی وکی اغوی منظور کو حکومت ته نوٹس تو کو چه دے جواب تاسو جمع کړئ.
سور وزړوان دي د زنګلاتو ماحولیاتو او د زنګلي حيات صوبې محکمو له خوا مرتب کړی شوی رپورت کې ویل شوی وو چې د صوبې په 200 او لزینو کې د وور لګې دوله عمله نه یوازې په زنګلونو کې ونو بوټو ته زیان رسیدلې بلکې ماحول زنګلي زناور او د مرغو ژوند یې هم متاثر کړی دی. د خیبر پختونخوا د زنګلاتو او زنګلي حيات محکمې ترجمان لطیف الرحمن وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په زنګلونو کې د وور لګیدو د پیښو راپور عدالت ته وړاندې کړی شوی او په هغه کې د وور لګیدو وجوهات په نخښه کړی شوی دي.
او هغه راپورت زموږ سیکرټری چې کوم آی کورټ چیف جسټس ته هغه ته وړاندې کړی دی او ورته ویل دي هدا هم دي چې په فردر عدالت پدې کې سې انکوایري کول وړاندې نو وی د پولیس شي او راپور د وجوهات په راپورت کې مرتب شوی دي. دا چې کوم زیات ترورونه لګیدل نو دا چې کوم خلکو ذاتی ملکیتي فارست او تم وای وای ته کمیونل فارست کې کی نو چې کوم د سٹیټ کوم فارست دی نو هغه 30% دی او 70% چې کوم دی نو دا ذاتی خلکو ملکیتي دغه فارست کو
د یادې محکمې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د صوبې په بیلابیلو زنګلونو کې لګیدل ور څخه ول زرا اکړه زنګل متاثر شوه. اداره وایي چې په دغه پیښو کې په کم تعداد کې ونی سوځیدلی ول نور بوټو ته سیوا زیان رسیدلی دی. معلومات زیاتوي چې په کومو علاقو کې قصدن وور لګولې شوه نو په هغه کې 450 تنانو په ضد مقدمه درج کړې شوې او په مقدمو کې نامزد تنان پولیسو گرفتار کړی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د فلسطین په غزا کې د حماس د اختیار لاندې فلسطینیان د ډېری سختي اقتصادي بدحالۍ ژوند تیروي. هر کله چې خپل دات رهګر ګوند د خفیه سرمایه‌کارۍ په ذریعه په سوونو میلیونونو ډالر راغونډي، د حماس ایجنډا د اسرائیلیانو او د فلسطینیانو دواړو لپاره ضروري ده. امریکی پوخ نیت کړی دی چې حماس به دولت راغونډولو او په دې خپلو ترهګر سرګرمو جاری ساتلو ته نه پرېږدي. په دې سبب د امریکې د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو دفتر د حماس د مالی معاملو یو چارواکي او په مالی معاملو کې د حماس لاس امداد کوونکي درې کسان او شپږ داسې کاروباري کمپنۍ نامزد کړي دي چې حماس د پاره د بین الاقوامي سرمایه‌کارۍ په ذریعه پیسې ټکی راغونډي. دا کسان او کمپنۍ د ترهګرو د دوی د مشرانو او چارواکو د هدف کولو د 12200 سلیریشتم ترمیمی انتظامی حکم لاندې په ګوته کړی شوی دی. د دې حکم تر مخه هغه کسان هم هدف کړی شوی دی چې د ترهګرو یا د ترهګرای په عملیاتو کې لاسګیر نه کوي. نامزد کړی شوو کسانو کې د یو تن نوم احمد شریف عبد الله اوزیده ده. د کال 2019 پورې د حماس د بین الاقوامي سرمایه‌کارۍ اختیارمندو ده. په دې عہده د حماس شورا مقرر کړی وو. د کال 2019 په نیمه کې اسامه علي د سرمایه‌کارۍ د دفتر مشر وټاکل شو. په دې عہده کارکونکو کې تن حماس ته د رقمونو په لیږلو کې تړون ساتي. دویم نامزد کړی تن هشام یونس یحیی قافی شه ده چې د اسامه علي د نائب په حیثیت کې حماس سره تړلی سرمایه‌کار کمپنۍ ته د مختلفو کاروباري کمپنونو د پیسو ټکو په لیږلو کې اهم کردار ادا کړی دی. په دې لړ کې د اندا اګروګیټ ترند گایو او د زمکو او د جایدادونو د خرید او پیروخت الرواد نومي کمپنو ذکر شوی دی. دین علاوه صدر نومي کمپنی او د مال جیداد د خرید او فروخت اتقان اداره په ظاهر خو قانوني کاروباري اداري او کمپنی خکاری خو په اصل کې اختیار د حماس په لاس کې دی. اخیری تن چې نامزد کړی شوی دی عبد الله یوسف فیصل صابری نومیږي. د اکاونټنټ دی او په دې حیثیت کې د حماس د خزانه په وزارت کې تر ډیرو کلونو پورې کار کړی دی. د ترهګرو د مالی امداد او د مالی جرایمو د مخنیوي په باب له خزانه د محکمې نائب وزیر الیزابت روزنبرګ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا ټول نامزد شوی کسان او کمپنۍ هغه دي چې حماس ټول معلومات ځان سره پټ ساتلی دي او خپل دولت په صفه ساتي. امریکای پوخ نیت کړی دی چې د حماس د دولت دراغونډولو صلاحیت به ختمي او حماس نه بسیمه کې د شر فساد جوړولو ته پوسونه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردوونکو، د ډیوی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر مخمنۍ خبرونې پورې مو کوربه زه مجاهد جواد پلی الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.